دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شخ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په کابل کې د طالبان حکومت ویلي چې پاکستان د افغانستان د ملي هوایي چلن ادارې کارکونکو ته د اطفایي مسونیت د ترافیک کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت په برخه کې د مسلکي روزنې ژمنه کړې ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پروند سه‌شنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې پاکستانی چارواکو یادې شمنې د غیوات د طالبانو د بارنو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متکی د سفر پر مهال کړی دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اونۍ کې لس پروازونه کېدل او د مسافرونو د سټونو شمیر له زرو څخه 1500 ته پورته کول نور هغه څه دي چې د سفارت پر وینا د طالب چارواکو او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې ده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازي دي څومره مخ کې پاکستانی چارواکو منلی و چې طالبانو اسلام آباد ته خپل ډیپلوماټان استولې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کوي یونما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره ډیبرا لاینز به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي ملګری ملتونو داسې مال د افغانستان په اړه غونډه کوي چې افغانستان د سوړ ژمي پر رسیدو سره تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري یونما ویلي چې د امریکا پر وخت سه شنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستې بحث وي او بیا به استازي ډنبرا لاینز معلومات ورکړي ملګرو ملتونو روانونه وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د کاتې ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.1 میلیونه ته رسېدلی دی د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي تامس ویسټ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د ملي امنیت مشاور اجیت دوول د بارانو چارو سیکرټر جی پی سنگ او نورو چارواکو سره په نیو ډیلی کې پروند سه‌شنبه په ورځ ملاقات کړی دی شغلی تامس په خپل ټویټر لیکلی چې موږ به خپل نږدې ملګرو سره د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره په ګډه په خپل شریکو ګټو کار ته ادامه ورکړو لدې مخکې شغلی وست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د هغه واد د ملي امنیت شورا د صلاحکار د مرستل سره هم کتلی وو نو موړي د سه شنبه پر په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنې کې دواړو لورو په افغانستان کې د ګډو ګټو او لنډیوال ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو په اړتیا خبرې کړې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او دغه چینایي سیال شی جی پینګ د دوشنبه په ورځ په آنلاین او مجازي بڼه ولیدل او خبرې وکړې امریکایي چارواکو ویلي چې په دغه درې ساعته زیاتو خبرو کې امریکا د بیجینګ د بشري حقوقو کړنې او بلې خوا شی خبرداري ورکړ چې چین به د تایوان په اړه د هر ډول لمسون ځواب ورکړي بایدن او شی شمالي کوریا افغانستان ایران د نړۍ د انرژي بازارونه د سوداګرۍ سیالۍ د اقلیم بدلون فوزی مسائل د کرونا وبا او پنورو موضوعاتو خبري وکړي او پاکستان کې د دوه مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف موجود وو دا د جمهور رئیس په هیڅ د چین له جمهور رئیس سره د بایدن لومړی لیدنه و سپینې ماڼۍ د سه شنبه پر ورځ بایدن د دې فرصت هرکلی کړی چې په مخامخ او په زغرده د مختلفو مسایلو په اړه خبري وسوي په دې خبرو کې بشري حقوقو اقتصادي همکاري او د تایوان سیاسي راتلونکي شامل و دواړو بایدن او شی په ښکاره وویل چې حکومتونه باید د یو بل سره په آزاد او صادقانه ډول تماس ولري د فیسبوک شرکت وایي چې له پاکستان څخه یو ډله هکرانو په افغانستان کې هغه کسان په نشه کړي چې د امنیتي ځواکونو د افغانستان د پخوانی حکومت سره کار یا اړیکې درلودې د فیسبوک شرکت دانی دی ویلي چې څومره د فیسبوک حسابونه غیزبن سیوي او یا څه ډول معلومات یې هک کړی دي د فیسبوک ته څېړونکو یو ډلې ویل دي چې دا کار هغه مال سوی چې طالبانو افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوست د غړلې په کابل کې د اردو پولیسو او ملي امنیت په ګډون د افغانستان د پخوانی حکومت پوری تړلې کسان خپل هدف ګرځولي وو د فیسبوک اداره وایي چې د غړلې د پاکستان څخه فعالیت کوو او د ځوانو انجونو اکاونټونه او صفو په جوړولو سره د پورتو یادو سوو کسانو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره هغه ته بیلابیل لنډ پیغامونه لیږل او بیا د دوی د موبایلونو د لارې معلوماتو ته لاسرسي وموند د روسیې په منځګړیتوب ارمینیا او آذربایجان یو ځل بیا اوربن کړي او د ورځې په پیل کې چې په سرت کومې نشته وسوي هغه ختمې کړي په دغه نشته کې د ارمینیا یو سرتیری وژل شوی او لسکونه نور نیول شوی وو او بیا د سیویرا پیدا شوی وو چې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سیمه بیا جنگ پیل شي تیر کال د نومبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو جنگ چې شپږ ونه یې دوام وکړ 6500 تنه وژل شول او بیا د روسیې په منځګړیتوب ارمینیا او آذربایجان یو موافقه وکړه چې ارمینیا د هغو سیمو کنټرول د لاسه ورکړ چې د لسیزو راسیې په کنټرول کې وې. په دې وروستیو نښتو کې دواړو هیوادونو یو بل د نښتو په پیل تورن کړي دي. او د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې انډونیزیا ته په 1-0 ماته ورکړي. دا لوبه پرون د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې د اناتالی په ښار کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د معلوماتو پر اساس افغان لوبغاړو د نومبر په 8مه خپل تمرینی کمپ د ترکیې په اناتالی ښار کې پیل کړی وو او یادې سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولې دي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن همدارنګه ویلي دي چې یاد تمریناتي کمپ او لوبه به د آسیا د ملتونو د جام مقدماتي سیالۍ وروستیو پړاو کې د ملي لوبډلې په چمتووالي زیات اغېز ولري. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي د طالبانو د اسلامي امارات د چارواکو سره د ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو مسالو د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل تتللی دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو څخه اندیښنه لري. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د ایران د جمهوری ځانګړي استاد حسن کاظمی کومی کابل ته د دوشنبه په ورځ په یو ځری وزیري سفر رسیدلی دی. حسن کاظمی کومی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي چې د خپل سفر په موده کې به د طالبانو د اسلامي امارت د جکپورو چارواکو سره د سیمې مهاجرینو بشري مرستو ټول شموله حکومت او اقتصادي مسلو وغږیږي. ټاکل شوی چې حسن کومی به د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په ګډون د نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د سیمې او سیاسي چارو پوهان د ایرانی چارواکي دا سفر په روسي ولې کې کابل ته د نورو هیوادو د جګپورو چارواکو د سفرونو په لړ کې سفر غړي او چې دا هیوادونه د خپل ملي ګټو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته سفر کوي. د سیاسي چارو کارپو طارق پر هادي وایي چې ایران لوی اندېښنه په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د وسوال حضور دی.
نگرانی درجه دوم ایران سرحدش است.
خغلی پر هادي ویل د ایران دوم اثر اندېښنه سرحد دی. ایران غواړي چې له سرحد څخه هغه خواته مهاجرین ورشي، انساني کاچاک وشي، له افغانستان څخه د وته د شي توکي کاچاکي، ځکه چې ایران خپل ډیر متعدد لري. د ایران درې ملوي اندېښنه دا ده چې د افغانستان د لوګي سره مخ شي، هغه پیسې چې د ایران څخه د توکو وارداتو په بدل کې تادیه کیدلې او د مخ ډالر تادیه کیدل، اوس افغانستان کې ډالر هم نشته او ایران هم ډالر په کارو، ځکه چې دا هیواد د دوه کلونو راهیسې د امریکا د بندیزونو لاندې دی. د سیاسي چارو بل کارپو ویسنه سری افغانستان ته د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سفر او په تیرو دوه درې میاشتو کې د نورو هیوادو د لوړپوړو چارواکو سفرونه افغانستان سره په نړیواله کچه د لیوالتیا لامل ګڼي. هغوی چې په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي او پوځي تحولات سیمې او نړۍ هیوادو ته یو لړ اندېښنې راولاړې کړي دي. ښاغلی ناصری وویل چې دا هیوادونه په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سبب ګڼي او په دې باور دي چې د افغانستان بې ثباتي د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي.
نو رابطه به خاطر منافع اقتصادي خود.
ښاغلی ناصری وویل دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او نظامي او امنیتي ګټو په خاطر په افغانستان کې د دولتونو سره تل په اړیکو کې وو. خو دا تک را تک د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې دوی په افغانستان کې د یوې ډلې د حکومت څخه اندېښنه لري. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د ایران د حکومت لخوا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د غوښتنې څخه د ایراني چارواکو هدف د طالبانو په اسلامي امارت کې شي افغانانو ته ونډه ورکول دي.
ایران په افغانستان کې هیڅ وخت هم د اوسني حکومت په څیر سوچه سنی مذهبه حکومت نزغمی همدا وجه ده چې دوی د پرخ بنسټ حکومت چیغ وهي. د پرخ بنسټ حکومت څخه دوی مو خدای ده چې په دې حکومت کې باید چې ورونو ته ونډ ورکړ شي. د په داس هم کې ده چې دوی په ایران کې به پرخ بنسټ حکومت نه غواړي. د ایران د نفوس 15% سنیان دي، خو د ایران په حکومت کې د دوی 15% ونډ هم نشته.
تر اوسه لا طالبانو اسلامي امارت د چارواکو سره د ایران ځانګړي استازي د خبرو په باب رسنۍ سره معلومات نه دي شریک شوي. خو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې توګه ویلي چې په حکومت کې د ټولو قومونو استازي شته او لا هم هڅه کوي چې په حکومت کې نور اصلاحات هم راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو په پاکستان کې حمله دومره زیات کړي چې حکومت ورسره د سولې خبرو ته کښېناست. څېړونکي وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې د طالبانو بریا نور هم ډاډه کړي دي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
پاکستانی طالبان یو جلا ډله ده او د افغان طالبانو سره ګډ تاریخ لري. په 2001 کې د جوړېدو وروسته پاکستانی طالبانو هیواد د ترهګرۍ یو بوګنوون کې دورې سره مخ کړی وو. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اکتوبر کې اعلان وکړو چې حکومت طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
دا خبرې بې معنی دي. د خبر نه تاسو سوالي دوی وایي چې د ژوند کولو ورته یو بل چانس ورکوي، خو طالبان ځان له ژوند نه کوي. دوی به د ټولنې ته ضرور مخامخ کیږي.
د دې ډلې اکثره غړي په خټه پښتانه دي. دوی په هیواد کې په سوونو ځان مرګي بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیر مسیمو کې کنټرول ترلاسه کړی وو او هلته سختدریزه اسلام نافذ کړی وو. دا پاکستانی طالبان وو چې د خونځي یو ماشومه ملاله یوسفزۍ باندې حمله کړې وه. نوموړي د حملې وروسته د نوبل جایزه ګټلې وه. په یاد ډله د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تور هم دی. خو په 2014 چې کله طالبانو په پېښور کې د یو خونځي نږدې 150 ماشومان ووژل، نو فوج د طالبانو د تحریک پر ضد عملیات پیل کړل او طالبان افغانستان ته په تیښته مجبور کړل. یو قبایلی مشر لال بادشاہ صافی وای د تسلیم کېدو پرته طالبانو لپاره بیرته ټولنې ته راتګ ګران دی، ځکه هغوی خلک وژلي.
بعض خلک خو نه غواړي چې راشي، کنه زړه کې خو ته د غشته درد اخیره وشته دی کنه. نو بیا هم که دا مسالې حل کېدو لپاره بعدل ناخواسته، یعنی د زړه غواړي نه، خو بیا هم وایي چې ها را دې شي.
د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تحریک طالبان پاکستان اوس هغه تحریک نه دی پاتې شوی کوم چې اته کاله پخوا وو، او زیاتوي خبرې د درېمې درجې مشرانو سره روانې دي.
ټي ټي پی والا چې کوم خبره ده، نو هغه ګرینټران دي. مذاکرات چې کیږي هغه د هغه چې کوم هغه امارت اسلامي والا دي افغانستان کنه، هغه دا هغه په ذریعہ باندې مذاکرات روان دي. ترو دی ډایالوګ از پروسس از ګوینګ، دے ار پلینګ باربیټریټرز رول دا چې کوم دغه دي د افغان طالبان.
د پیښور په هنتون پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف وای طالبانو سره خبرې با تندلارتوب ته نور هم ود ورکړي.
د پاکستاني سٹیټس اګریمنت،
د پاکستان د حکومت جوړجاړی روانه خبره د پاکستان لپاره هم ډیر نتیجې لري. نه یوازې دا چې د ریاست مخالف ډلې لکه تحریک بیک به بیا را پیدا شي، بلکې د توندلارۍ مفکوره به هم عام شي.
تحریک طالبان پاکستان د سو ډلو ګډ تنظیم دی. د ډلو ځینو غړو د القاعده او داعش ملاتړ هم کړی دی.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ کینیا ته په سفر تللی. هغه به د افریقا درو هیوادونو ته سفر وکړي. بلینکن به د کینیا د جمهور رئیس سره چې د ایتوپیا په سفر تللی وو د هغه هیواد د داخلي جګړې په اړه خبرې وکړي. ځینې کارپوهان دا اندېښنه لري چې ایتوپیا سیاسي مشران به د کلونو اوږدې جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقه ونه کړي. د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف رپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا په سفر باندې وتلی دی. هغه په دغه سفر کې نایجیریا او سنګال ته هم ورسي، خو لومړنی هیواد چې هغه ورته ورغلی دی هغه کینیا ده. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره ملاقات وکړي او د ختیځې افریقا د امنیت او سیاست په اړه باندې بور سره وغږیږي. د نایروبی پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر چاچا نیاګوتی وایي امریکا د افریقا په امنیت کې د کینیا په مهم رول باندې پوهیږي چې کینیا باید د نړیوالې ټولنې د نوښتونو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا هغه وروسته چې په ایتوپیا کې جګړه زیاته شوې ده، په دغه ملک کې چې ډېر زیات نفوس لري پکې د کودتا او د بې ثباتۍ یره هم زیاته شوې ده. د ټیګری د خلکو د ازادۍ جبې او نور وسلوالو ویلي دي چې د ایتوپیا د صدر اعظم احمد ابی د حکومت د نسکورولو لپاره به یو لوی لاریون وکړي. کینیا په ایتوپیا کې د اوربند لپاره هڅې کوي او د یکشنبې په ورځ د کینیا ولسمشر هم په دغه مسله باندې د خبرو لپاره ایتوپیا ته سفر وکړو. موریتی موټیکا چې د نړیوال بحران د ډلې د افریقا د سانګې د پروژې رئیس دی وایي چې ایتوپیا سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. هغه وایي
وی انډرستانډ دټ دیر از ویری سیګنیفیکانت کوایټ میډییشن ګوینګ آن in the background including the Kenyan
موږ په هیګو چې د کینیا په شمول باندې نور ملکونو هم کوشش کوي چې د ایتوپیا د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي او موږ هیله لرو چې هم دغه هڅې په دوام ولري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ ته تاریخ دا خوولی ده چې ایتوپیا معمولا دا کوشش کوي چې خپل مسلې په زور او په جګړو سره دننه حل کړي. نو له بده مرغه موږ باید د هغه سپاره یو څه واقعیت ولرو چې ممکنه وي. د امریکا د افریقا د دغې سیمې لپاره استاد جیفری فیلټمن هم د میاشتې په پیل کې دغې سیمې ته ورغلی و، خو د امنیت وضعیت هم هغه شانتي پاتې دی. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د امریکا حکومت د اریتریا په پوز او چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې په دغه ملک کې د روانې جګړې سره خپل مخالفت وښایي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر د افغانستان څخه د بهرنیو پوزیانو استل یو ډیر سخت کار بلل دي. کارتر ټینګار کړی چې برتانیا باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په مسکو کې د روسي چارواکو سره کتلې دي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې وایي.
د برېټانیا پوزیان له امریکایي او نورو ائتلافي پوزیانو سره په ګډه د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل. دوی د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته په یو کمساري اقدام کې زرګونه افغانان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر ته انتقال کړل. د برېټانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر چې په دې میاشت کې تقاعد کوي سکای نیوز شبکې ته ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه داسې نه ولا کې دوی چې تما کوله.
ډیره سخت وه. په مونږ کې هیڅ د داسې وی نتیجې تم نه لرله. مونږ تر پای پورې تم لرله چې افغان حکومت او پوز به مقاومت وکړي او داسې حالت رامنځته کړي چې لمخې یو سم سیاسي جوړجاړی وشي.
د برېټانیا د پوز لوی درستیز ویلي چې هیواد باید له طالبانو سره د تعامل هڅو ته دوام ورکړي څو پاتې کسانو ته د وتلو زمينه برابر شي او په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي.
We certainly have to engage them for a number of reasons.
مونږ باید په څو دلایلو له هغوی سره تعامل وکړو. تر هر څه مخکې اوس همالته داسې افغانان شته چې مونږ سره کار کړی وو او د غچ ویر ورسره شته. مونږ غواړو چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لپاره یو لار پیدا کړي او د دې کار لپاره مونږ باید له هغوی نه ملاتړ وکړو. دویمه مسله دا ده چې مونږ په افغانستان کې له بشري ناورین څخه اندېښنه لرو. د اونۍ کې پرسنایو کې پر خبرې وشوي د ستونزې د حل کولو لپاره یو څوک باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او یقیني کړي چې پیسې هغه ځای ته رسیږي چیرې چې د رسیدو اړتیا شته. فکر کوم چې موږ تعامل ته اړتیا لرو څو طالبان پوه کړو چې د ټول شمولیت په اساس حکومت وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو پر وتلو یو نیو کده دا چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د سولې خبرو له بدلې کېدو نه مخکې خپل پوځیان وېستل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار جان بولټن په دې نظر دی چې د افغانستان په اړه د پالیسیو له کبله په خلکو کې د ولسمشر بایدن محبوبیت کم شوی دی.
زما په باور د ولسمشر بایدن د محبوبیت د کمیدو یو لامل په نړیواله کچه له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو پوځیانو د وتلو منعکس کېدل وو.
امریکا او متحدین یې لشل کلن پوځي حضور نو وروسته د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه وتل او طالبان یو ځل بیا پر هیواد واکمن شول. امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو په یو تازه اقدام کې له قطر سره موافقه کړې چې په افغانستان کې ګټې خوندي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
کاږه آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو شمیر محصولاتو قیمتونه لوړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د اقتصاد د چلولو په برخه کې د شته اندیښنو له امله د مینوالو شمیر راکمیږي، هڅه کوي چې د ټولنیزو مصارفو ستره بسته تصویب سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو اقتصاد د کورونا وایروس څخه وروسته د بیا جوړېدو په حال کې دی، په دغه هیواد کې د خوراکي موادو، تیلو، موټرونو او حتی د کورونو بیې لوړې شوې دي.
پرسوب لوړ دی او دا د امریکایانو پر جیبونو او لیدلوري باندې تاثیر کوي.
د بایدن حکومت وایي د قیمتونو د لوړېدو علت د کورونا وایروس له امله کار ته د خلکو د ستنېدو په برخه کې مشکلات دي. هغه وضعیت چې سپینه ماڼۍ بیانوي دا په ګوته کوي چې دیموکراتان د ټولنیزو لګښتونو کابو $2 تریلیون بسته منظور کړي چې پکې د اقلیم نوښتونه هم شامل دي. دا ساز و مجلس ممکن همدا اونۍ د مسودې ته رای ورکړي.
مونږ غواړو چې د خپل اقتصادي تولید ظرفیت لوړ کړو، کوم چې د قیمتونو فشار راکموي. غواړو ډیر خلک کارونو ته ستانه شي، کوم چې کولی شي د قیمتونو فشار راکم کړي.
جمهور غوښتون کې مشران چې د لګښتونو له دې بستې سره مخالف دي وایي چې دا ډیره پر مصرف ده او یوازې به پارسوب یا انفلاسیون ډیر کړي.
The reason I think prices are going to go
up is the fact that the قیمتونه ډېر لوړېږي. دا د پلایه کې د انرژي او اقلیم مسالې په شان مسایلو داخلي دل دي چې دا به پر راتلونکي کال کې د انرژي قیمت په دوامدار توګه لوړ کاندي. په داس حال کې چې امریکایان اوس مهال د خپل کورونو د ګرمېدو، د خپل موټرونو د چلولو او د خوراکي موادو د خستلو لپاره ډېر پیسې ورکوي.
اقتصادی نارضایتی له بایدن څخه د یو شمیر کسانو د ناهیلۍ لامل هم کیږي. د واشنگتن پوسټ او بی سی نیوز د نظر سنجی له مخې یوازې 9% امریکایان د اقتصاد د پرمخ بیولو په برخه کې د بایدن له تګلارې ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا او مکسیکو لوړ رتبه چارواکو د اکتوبر د میاشتې په اتمه نیټه په مکسیکو سیټي کې د لوړې سطح امنیتي ډیالوګ لپاره غونډه وکړه. د امنیت داسې نوې چوکاټ برابر کړ چې په ګډو لومړیتوبونو، ارزښتونو او مسؤلیتونو باندې ټینګار کوي. دغه نوې چوکاټ د 2008 کال د امریدا ابتکار اصلي کوي او د امنیت عام روغتیا او د محفوظو ټولنو په باره کې د امریکا مکسیکو د دوه صدیو د چوکاټ په نامو یادېږي. د بهرنیو چارو د وزیر انتونیو بلینکن په قول بایسنټینل چوکاټ درې هدفونه لري. لومړی هدف یې د عام روغتیا او د امریکا او مکسیکو د خلکو ژغورل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې د قانون تطبیقول د انسان وژنې او نور جدي جنایتونو په کمولو کې مهم رول لوبوي او په تیر وخت کې ډیره تکیه په امنیتي قواو باندې وه. زمونږ په کوششونو کې د اساسي سرغړونو مخنیوي، علاج کول او د بیا رغونې ملاتړ شامل دی چې د هغه چا سره مرسته کوي چې د احتیاط سره مبارزه کوي چې ډیر زیات تاوان یې کم کړی دی، چې غیر قانوني مخدره موادو زمونږ په ټولنه باندې تاثیر کړی دی او تقاضا یې کم کړو. او زمونږ حکومتونو موافقه وکړه چې زمونږ د خلکو د ژغورلو معنی دا ده چې بشري حقوق ژغورو. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په اقتصادي فرصتونو کې د پانګې اچونې لپاره د ضرورت یادونه وکړه، په خاصه توګه د بېوزلو ټولنو او سیمو لپاره چې د لوړې سطح د اقتصادي ډیالوګ مهم تمرکز و چې د سپتمبر په میاشت کې د مکسیکو سره بیا پیالک بای تینل چوکات دوهم هدف په ټولو سرحدونو کې د قاچاق مخنیول دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل له موږ پوهیږو د وسلو د قاچاق کمول د مکسیکو لپاره لومړیتوب دی. په داسې حال کې په مکسیکو کې ډېرې غیر قانوني وسلې له امریکا نه راځي. موږ ژمنه کړې ده چې د وسلو د څرک لګولو د تحقیقاتو او تعقیبولو په باره کې خپل همکاري ژوروو چې تدارکات ګډوډ کړو. آخري یا دریم هدف د سرحدونو په اخوا د جنایي شبکو تعقیبولو باندې تمرکز کول دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دواړه هیوادونه به د تحقیقاتو په کولو او د منظم شوي جنایت په تعقیبولو کې خپل عدلي سیستمونه ډېر مؤثره کوي او د یو بل په هیواد باندې د مجرمینو د سپارلو په باره کې همکاري زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار کوي دغه نوی چوکاټ ډېر مهم دی. موږ غواړو د امریکا، مکسیکو او انډیوالې به د مهاجرت او امنیت په مناسبت په دې باره کې ډېره زیاته وي. د دې په ځای دا باید د موضوعاتو بشپړ سلسله منعکسه کړي چې زمونږ ګټې او ارزښتونه پکې شریک دي، چې په دې کې چاپیریال، کارخانه، ټکنالوژي، انرژي، تجارت او د نوښت مفکورې شامل دي، چې موږ د لوړې سطحې په لومړي اقتصادي ډیالوګ کې ورسره مخامخ شولو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا به د امریکا مکسیکو د روابطو د بشپړ ظرفیت په درک کولو کې بدلون وي او د خپلو خلکو لپاره په مشخصو لارو سره رسول دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زمږه د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.